السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې ز منور شاستا کوربایم نه کې پرځونه مقبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د کرخه په غاړه اوریدل شي خو په سر کې د 7 خبرونه چې زموږ همکارا انیساد مل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تحریک خپل دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی دا په خیبر ضلع کې سب انسپکټر ګلا جان وشل شوی او امریکا ویلي د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي د خبرونو تفصیل پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ په هیواد کې د جمهوریت د ودی او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی دا په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د یولس ګوندونو د مشرانو غونډه وشوه له غونډې وروسته د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری کانفرنس ته ویل چې د اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئین د واکمنۍ په سیاست کې د اسټبلشمنټ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو انتخاباتي اصلاحاتو او صوبې د حقونو د تحفظ په ګډون په دولسو نقطو رضا شوي دي نوموړي د یو پښتنې په جواب کې ویل چې د حکومت سره خبرو ته نه کینی او حکومت ضد ولسی غونډې به له پلان سره سم ترسره کیږي اپوزیشن له حکومته د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت وایي اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي د خیبر ضلع پولیس وایي د جمرود په شاکه سیمه کې بیګا ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلاجان وشلې دی پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې ګلاجان په ګاډي کې کور ته روانو چې وسلوالو پرې ډزې وکړي نوموړي زیاته کړه په پیښه کې د ګلاجان ډرایور هم زخمي شوی د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره یې 250 ارب روپۍ بیالي کړي دي د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دا مالی پنګې به د کال په سر په قبایلي ضلعو کې په پرمختیایي پروژو او بیا آبادۍ په کارونو لګول کیږي بلخوا په سیمه کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې حکومت د سیمې د پرمختیا په اړه اعلانونه کوي خو عملي کوي نه ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبا لا په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان نن مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منسي تجارت ترڅنګ په تړلو موضوعاتو خبرې کوي دا د وزیر اعظم عمران خان کابل ته د دندې سنبالولو وروستو لومړی سفر دی په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 2,200 کیسونه ریپورت شوي او دغه سې دی وایرس نور 10 کسان مړه کړي دي د کورونا په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د وایرس تر اوسه ټول 3,63,380 کیسونه راغلي او د مړو شمېره 2,213 ته رسېدلې له وایرسه تر اوسه 3,65,780 کیسونه بخنه غواړم کسان خشوي هم دي امریکا اعلان کړی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي د نیټه د ولسمشر ټرمپ لخوا د واک له پرېښودو نه یوازې 4 ورځې مخکې دا چې کېدای شي منتخب ولسمشر جو بایډن له ستونزمن حالت سره مخامخ کړي د دفاع نگران وزیر کریستوفر میلر د جنوري په 18 د دې اعلان په وخت وویل چې په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکوز کړل شي او په عراق کې به د 2,500 پر ځای 2,000 ځواکونه پاتې شي او بل خبر دا چې د ترکیې پارلیمان د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د لوسنامې د سر لپاره د ځواکونو لیږلو منصوري ورکړې ده پارلیمان پرون دا قرارداد د ټولو ګوندونو په مرسته وروستو له هغې منصور کړ چې ولسمشر رجب طیب اردغان سیمې ته د ځواکونو استولو خواست وکړ ترکیې د بیلې شوې ناګورنو کراباغ سیمې په سر له ارمینیا سره په جګړه کې د آذربایجان مرسته کړې ده او تېره اونۍ په آذربایجان کې د سر د یو شریک مرکز پرانستلو په اړه له روسیې سره یو یاداشت هم لاسلیک کړی د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه دي پکې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړی کې ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې بیا هفتوار خبرونه د کرخ په غاړه هم اوریدل شي خو اول ورزو ریپورتونه ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوریت اتحاد یا پی ڈی ایم د حکومت خلاف یو دولس نکاتی ایجنډا منظوره کړې ده چې پکې په هیواد کې د جمهوریت بحالی د پارلیمان د واکمنۍ او همداراز د حقونو لپاره دوی وایي چې د حکومت سره به خبرې نه کوي او بلخوا چې کوم دوی جلسې اعلان کړې دي یا کوم احتجاجونه اعلان کړې دي هغه به هم په خپل وخت باندې کیږي. په دې حقله پرون په اسلام آباد کې غونډه شوې ده، د دغه غونډې په اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
اسلام آباد کې 13 ورځ د پاکستان جمهوری تحریک د غوندونو د سربراهانو په اجلاس کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او په پی ڈی ایم کې شامل د نورو ګوندونو مشران په دولس نکاتی ایجنډا سلا شوی دي. د سربراهانو د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې دغه دولس مشترکه نکات څه په دا ډول وړاندې کړل.
جمهوری، پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی اور
د پارلیمانی جمهوری آئین بالادستی یقینی کول، د آئین د اسلامی دفعاتو تحفظ، د پارلیمان ازادی او خپلواکی، د سیاست نه د اسټابلیشمنت او استخباراتی ادارو کردار ختمول، د ازادی عدلی قائمول، د شفافو او منصفانه انتخاباتو لپاره اصلاحات کول، د بنیادی بشری او جمهوری حقونو تحفظ، د صوبو د حقونو او د اتلسم بدلون حفاظت کول، د مقامی حکومتونو مؤثر نظام جوړول، د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ تحفظ، د تونروی او ترګری مکمل ختمول، او د غربت، ګرانی او بیروزګاری د ستونزې د حل کولو لپاره هنګامي اقتصادي پلان جوړول.
هنګامي معاشي پلان کا قیام، یہ وہ نکات ہیں جس پر تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا ہے.
د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن د حکومت سره د مذاکراتو کولو امکان هم رد کړی دی.
ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
د راوستل شوی یا سلیکٹڈ حکومت د رانسکورولو پوری با په آرام نه کینو. د احتساب اداره نیب، د پلټنو وفاقي اداره اف آی اے او نوري حکومتي ادارې د دروغو د مقدمو د لارې د سیاستوالو نه بدل اخلي. مونږ د احتساب دا ډول نظام رد کوو.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں، عوام کے نمائندہ ہی نہیں.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزبی اختلاف ګوندونه له حکومت د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د شفافو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ کولو تورونه ردوي، او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزی شوي دي. په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری غورځنګ په پېښور کې د نومبر په 28، په ملتان کې د نومبر په 13، او په لاهور کې د دسمبر په 14 د جلسو کولو پلان جوړ کړی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگوالو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ما خام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت ویل دي چې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي منصوبو لپاره به 125 ارب روپۍ لګوي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ کړې ده. بلخوا د قبایلي سیمو د پارلیماني استازو ترڅنګ ولسی مشران هم وایي چې حکومت اعلانونه کوي خو تر اوسه یې په دې باندې عملی اقدامات نه دي کړي. تفصیل د سیراج ظهیر رپورت کې.
اسلام آباد کې د نومبر په 10 په خبری کانفرنس کې د خزانه لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې حکومت یې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او بحالۍ لپاره 125 ارب روپۍ بیل کړي. دیوی قبیلی سیمی چې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډی شوی دا اغوی لپاره کلیز د 125 ارب روپو پروګرام کې خوده شوی. اغوی ته اوس دا پیسې ورکول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی د دې فند په باب له وی
مرکز کې کوم اعلان شوی دی نو زموږ په دې کې د مختلفو حکومت ډیپارټمنټ دی لکه هیلت شو ایجوکیشن شو یا ټی ان ډبلیو په دې کې دا پیسې به خرچ کیږي او د دې عام غریبو خلکو لپاره درا چیږي. په کومو ځایونو کې چې سکولونه په کومو ځایونو کې روډونه په کومو ځایونو کې د واټر سپلای سکیم کول دي نو په دې باندې حکومت فوکس کړی ده او انشاءالله ولس دې چې پر روان 15 کالو کې کوم ڈیولپمنٹ سکیم نه په پاټا کې کیږي په ایکس پاټا کې نو دومره کارونه به په بندو پر کې علاقو کې نیو شي.
دا پتا سي حل کې د چي دي رستيو کې وزیر اعظم عمران خان د باجوړ د دورې په موخه ویلي وو چې حکومت به د لسو کالو پورې هر کال قبایلي ضلعو ته 100 ارب روپۍ ورکوي. خو د قبایلي ضلعو سیاسي مشران وایي حکومت تر اوسه د دوی په سیمو کې هیڅ یو ترقیاتي کار نه دی کړی. د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي شهابودین خان مشال ریډیو ته وایي
ما خو بختورې ځینې نواله تر وزیرستان پورې چرته یو پروژه هم د دې حکومت نه ایدره دغه هو پته چې ما په کوم ځای کې بیلې کړې مې لکه ویلې مې چې بیلې کړې دي چرته دې په کوم کوم کې خو دې په کوم کوم ډیپارټمنټ سره سره سورې دې کړې دي دا هو څه ته خبرې نه دا خو دې په ستار کې دي خو دا پاتا خلکو نو نو د کني شو ورته دې بس دې په شې دې کوم دې کار دا دې وشو دې چې نه کړم دې چې موږ دنیا ورا نو نه پاکستان باندې جوړو دا پاتا مسله خو دې تباہ برباد نه دي چې راځي دې دا پاتا په مسله باندې دې یو قدم مخکې نه نو ته څه پوری دې لیویز او د پولیس سره د کاروګن ته راو نه کړل چې دې حقوق ورکی دا اوسه پوری دې د پولیس سټېشن سره باندې وښونه کوو دا اوسه پوری د پولیس سره موبایل ګاډی نشته.
له شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریډیو ته وی حکومت ورته ټول نظام خراب کړي.
حقیقت دا دی چې په ګراوند باندې د انزمام سمارات او د انزمام فرادات او د انزمام اوسه دغه نشته د قبایلو لپاره زمون قانون یې سسپین کړ.
د مومندونو د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند حکومت د داوو په اړه مشال ریډیو ته وی
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخوشو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې هیڅ ترقیاتی ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی نه په ګراوند باندې سشته دی نه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای لاړ شي نه وزیر لوتا دوی هیڅ نه دی کړی ما سوای د تشو خبرونو میټینګونو نه او هر کله چې په ګراوند سني نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنه دوی به سکارو کې
ذکر د په کال 2013 کې د مئی پسلی رښتم نیټه د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت کې فاټا اصلاحاتي ترمیمي بل منزور کړی شوی وو چې تر مخه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړی شوی وي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان ځنې کارپوهان فکر کوي چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ تړون باندې خای اصل پسل عمل ونشي خو البته له دې سره بعد د ډلې په ټولنه او ریاست اثر او نفوذ لا زیات شي. دغه تړون د نومبر په 14 مه له هغه ورسته وشو چې تحریک لبیک د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو پر ضد د پینډۍ په فیض آباد سیمه کې تر دوه ورځو پورې احتجاج وکړ چې لوجې په پینډۍ اسلام آباد کې ورځنې ژوند لستونزو سره مخامخ شوی وو. دغه سه احتجاجونه او تړونونه په ټولنه کې د مذهبي ګوندونو اغیز څومره زیاتوي؟ زموږ همکار عبدالحی کاکل په خپل ریپورت کې د دې جاج اخیسته ده.
تحریک لبیک پاکستان د نومبر په 15مه پیل شوی احتجاج هغه محل ختم کړ چې کله حکومت د دې ډلې ټولې غشتنې په لیکلې بڼه کې ومنلې. په تړون کې ویل شوی چې حکومت به په دوه یا درو میاشتو کې په پارلمان کې تر فیصلې وروسته د فرانس سفیر له پاکستانه باسي. پاکستان به په فرانس کې خپل سفیر نه لګوي. په سرکاری کچه به د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ کیږي او د تحریک لبیک نیول شوي غړي به خوشی کوي او وروسته به د مارچ په اړه مقدمه نه درجوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت تر متشدد احتجاج وروسته د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان غوښتنې مني. تر دې وړاندې د ډلې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د نواشر په واکمنۍ کې د سوګند پروتوکولو په قانون کې د بدلون پر ضد په فیض آباد کې درنه ور کړې وه. دوی د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا غوښتنه کوله. په دې مظاهره کې هم د احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې وه. وروسته حکومت د دې ډلې غوښتنې ومنلې او زاهد حامد له خپلې چوکۍ ګوښه شو. له مذهبي ډلو سره پر دغه سي تړونونو تل ځینې کارپوهانو نیوکې کړې او دا یې په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼلې دی. په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر عامر رانا د نومبر په 14مه نیټه له مشال ریډیو سره د امریکې پر معلول چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې د ځان طاقت زیات کړي
او خاص طور کے اوپر اب ٹاکسک نیریٹیوز جب لے کے آتے ہیں اور اس کو مسلسل اس کا ابلاغ کر رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ تو ہے
پر خاص طور پر چکلہ لنفرت ڈکی بیانیے پر لپسی تبلیغ کیجی او دخل گو جذبات را پرول کیجی دو دی اثر خام خواب پر خلگو کیجی دو دی سر نوی خلق دی دل سر ملگری سی او دی طاقت لا زیاد سی داور به هم د دې منفی اغیز وي. تل مولې دلې دي چې حکومت د دوی د خوشاله ولو پالیسی درلودلې ده چې لکبالې د دې ډلو طاقت نور هم زیات شي
کی قوت مې زیاده اضافه ہوتاه.
امیرانا په خانه تړونونو ته په پام سره وایي چې پر دې ډیر کم عمل سوي دی خو مذهبي ډلې له دغه تړونونو خپل ګټه پورته کوي.
اس قسم کے معاہدے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں مذہبی جتھوں سے تنظیموں سے.
لا مذہبی ڈلو او تنظیموں سره داس تړونو نه مخکې هم سوي دي. خزما په فکر دا دلند وخت لپاره وی چې د دوی غصه کم کړل سي او بیرته کورون ته ولېږل سي. دا سلسله لنول سوان اویم کال را روانه ده. حکومت لمخ هم د دغه سډلو ټول شرطونه منل دي خو ترننه پوری موږ ونه لیدل چې پر دغه شرطونه بیا په سنجیدګۍ سره عمل شوی وي. ان هغه ډلې چې دغه تړونو نه کړی وي هم بیا پر دې د عمل غم نه دی خړلې. دوی هم پوهیږي چې دوی ته د وړو پزه په کار ده او دوی ته په کې وازنی ګټه ښکاری چې لدی لارې خپل زور ښکاره کړي او د ځان لپاره سیاسي ساحه پراخ کړي. دا ځل هم دغه سوي دي
او خپل لپاره سپیس کو انکریز کړي. تو ابھی بھی یہی لگا ہے.
په لندن کې مشته د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه زیدکا هم ورته نظر لري. نوموړي د نومبر په 14مه نیټه مشال لیډي ټول چې د تړونونو او احتجاجونو لاري د ډلې ریاست او اولس تر خپل اثر او نفوذ لاندې راولي.
آپ یہ پلٹ کے مت دیکھے کہ
دس سودان گورے چې تحریک لبیک یا تر دې لمخه چې جماعت اسلامي و دوی ته داسې تحریکونو د چلولو په نتیجه کې ووټ څنګه اخلي. په اصل کې قتل دادی چې د دغه سي تحریکونو په چلولو سره دوی په ټولنه او ریاست څومره اثر او نفوذ کوي او دا هم چې د دوی په ټولنه کې جړې څومره پیاوړي شي
انګریس ہے سوسایټی میں وہ کتنی بڑھ جاتی ہے.
خود پاکستان حکومتونو هر ځل د دغه سي تړونونو دفاع کړي او ویلي چې له دې سره دوی په هیواد کې د تاوتریخوالي مخه نیولې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یوې بلې موضوع ته د انساني حقوقو سیلونکو ادریس خټک یو کال وشو چې امنیتی ادارو لخوا پورته کړل شوی وو د هغه لور تعالی خټک ته په تیرو ورځو کې امنیتی ادارو اجازه ورکړه چې هغه سره ملاقات وکړي. دا په دومره موده کې د لادرکه شوی یو پلار او لور ترمنځ اولنې ملاقات وو چې د ډېری مودې پاس او د غم او خفګان په حالت کې شوی دی. تعالی خټک سره زمونږ هم کار بشیر غواخ خبرې کړې دي، راځي چې په غاړې وورو.
ما کوشش کړو چې ځارم بنا او هغه ټایم کې ما بیان مان نه شو کېده.
دا تالیا خټک دا چې د خپل پلار ادریس خټک سره د ملاقات کیسه کوي. دا ل یو کال راهیسی په زور د غیب شوی و پلار او د هغه د مندل لپاره د راوتی وی لور لمړي لیدکاته وو.
په پلین کلوث کې خلک وره غي په سر باندې
د بشري حقوقو پاړه چړني کوون کې ادریس خټک د 2019 کال په نومبر مېش کې مخپټو وسلوالو د اسلام آباد پېښور پر سړک له موټر ښکته او د ځان سره بوت.
مشتا دریو ورځې پسته چې کله ډرایور واپس فریش ولو نو مشتا بیا پته ولګید چې پاپا ابډاکټ شوی دی.
تر ډېرو قانوني کوششونو او د بشري حقوقو د ادارو لخوا تر فشار وروسته د پاکستان دفاع وزارت د ادریس خټک کورنۍ ته ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو یا ملټري انټيليجنس سره دی. پر هغه د ریاست خلاف د کار کولو تور پور شوی چې کورنۍ بې بنیاده بولی. تالیا خټک د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر په میاشت کې د پلار سره ملاقات وشو، خو تر اوسه یې د ځینو قانوني مجبوریو له امله په دې اړه خبرې نه کولې. هغه زیاته کړه یو ورځ پونتون ته روانه وه چې له یو نامعلوم نمبر څخه ورته ټلیفون وشو، ورته ویل شول چې د پلار سره د کتو اجازه لري.
کولګلو اری ویل چې هغه د پاپا غ ډیفندینګ افیسر یو ری ته اجازه ملو شوې ده چې هغه د ما او د پاپا غ میټینګ وکړي. موږ ویل چې زه یوازې نشم تلی او ماستر بیا لایرز یا د ما انکل زی هو هغه دې ته موږ پرې نه شولو او اری وی کنه چې صرف یو کس په صرف یوازې برازي او لکه کانټ انټرنس پورې چې ده گیټ پورې پتا سره شي او گیټ نن دنه به موږ تاسو بوزو. نو بیا موږ تل لاړلو او ال تکې چې ده آلریڈی لائک انٹرنس باندې یو وی گو وی لاڑوا اور پہ ایک زکینا استلم اور بیا مجھ دن لاڑلو اور دن اگئی چ دے ڈیر زیادہ چیکنگ کو لیٹ رد مادو ما ایکسپیکٹ کو رنا چ دمرا چیکنگ بکئی اور آئی تھنک سر ڈیر زیادہ ایکسیسو چیکنگ ہو مجھ تھے مجھ تو منگلا کین تھے واس کڑی ہو اور ال تک چ دے مات اوستر کے یس ان وی پٹی کڑی شکار ہو مات ارسا
کلا چے تالیا خٹک نزدی یو کال روستا خپل اشپک پنزوس کلن پلا رو غلط نو پ ونای تر ڈیر کوخخ سربے رہ ہم اوخ کی و ندرے دلی داغه په خبره په ساده جامو کې موجودو د پاکستانی پوز افسرانو ورته ویل چې شل منټه وخت لري او خبره بعد د دوو افسرانو په موجودیت کې کیږي. یو بل شرط دا و چې ادریس خټک بعد د خپل لور سره د هغه د نیول کېدو په اړه هیڅ خبرې نه کوي.
هغه چې کله فائنلی لګای کومې ته د بوتلم نو بابا اولریډی چې دل تک ویلار وو هم لاسونه دا سه کلاو کړی او هی مشتدا ماده دا سه ویلکم دا سه ویل او ایگزیکټلی یو ماغه سه ویل او خاندلم او ایگزیکټلی یو ماغه سه ماده لګ راځي دا سه ویل چې کله چې بزو واپس کور ته تلم کوم ټایم کې نو پاپا چې کله مشتا ویلکم کولو چې بالکل ایگزیکټلی یو ماغه سه ویل ماده ته ډیر زیاده ویلی وو چې زه به بالکل هم نه جاړم او زه به پاپا ته پاره زه ځانته زه به حوصله کېدم پاپا ته ول دی آواز دی خو ما چې کله پاپا وکتو ما نه بالکل هم ما نه حوصله اونه شولا مشتا میټینګ نه ول چې ته ما ته داسې رول ویلی چې موږ پښتو کې خبرې نه شو کولای او موږ به کیس باره کې بالکل هم خبرې نه کوو کو کیس باره کې موږ خبر وکړه نو هغه به چې ده میټینګ به بس ختم کی ما ته دا پته لګیدل چې هغه هغه ټایم کې پاپا تیار کړو بیکاز هغه وشتو هغه پته لګیدل چې هغه هغه وشتو اوس اس کټ شوی دی اور هغه هغه جیرو هم داسې لګیدل چې لکه اوس شته ورته ټیک کړی دا اور نور چې دی پاپا وشتو وایټ شوی وو پاپا لګتلو نو ور پاپا کا براون وشتو
پر ادریس خټک د ترګرې عزت قوانینو لاندې د ملک سره د غداري او امنیتي ځواکونو د بدنامولو تورنه لګول شوی چې د هغه کورنۍ په سختۍ سره ردی. خټک تر غیبېدو مخکې د بشري قانون نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. په دې کې په زور د لادرکه کسانو د لیست برابرول شامل دي. خټک د نېشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا صوبي مشر هم پاتې شوی دی. د لور سره یې ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې د بشري حقونو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو دفتر، هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په څو څو وارې د ادریس خټک د موندلو او خوشی کولو غوښتنې وکړې. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن هم په دې اړه څو ځل بیانونه ورکړل. د ادریس خټک کورنۍ د هغه کیس پېښور هایکورټ ته یووړ. عدالت حکم وکړ چې حکومت دی ادریس خټک پیدا او عدالت ته راولي. د نوموړي تر غیبېدو و میاشتې وروسته حکومتي وکیلانو په عدالت کې ومنله چې هغه د استخباراتي ادارو سره دی. اوس د ادریس خټک وکیلان کوشش کوي چې د نوموړي مقدمه له پوځي عدالته ملکی عدالت ته لاړه شي. که څه هم د هغه د مقدمې اورېدنه دوه ځل ځنډېدلې ده، خو کورنۍ یې د اوس لپاره خوشحاله ده چې لږ تر لږه د خټک درک ولګېد. تالیا خټک مشال ریډیو ته وویل په ظاهره یې پلار په زندان کې ښه ساتل شوی دی.
کپڑے هم ورته چې دی براون پرتو کمیسه چولی وو او دې حد تک چې آی او چې پاپا پرفیوم هم لګولې وو. نو چې دې چې کله فرست ماما پاپا نوم ده په ګوګل چې دې تاسو ته پرفیوم هم راکې، نو پاپا و هاندل او هغه ویلی چې یوازې میټینګ بنوي، هغه دوه خلک چې کوم وو نو هغه موږ سره په کمرې کې ناست وو. نو نو موږ دې نو لکه دې شي لکه لانګویج په وجه هم چې دې ماته بده داسې بدل شاندې کې لګېدو، یا کې دې شي ډېر ټایم پاس سره ملاوي دم خو ماته داسې لګېدل چې هغه یو غان سره ټول ډېر پریکټیسډ وو. نو پاپا ماته ویل چې هغه ته بوکس ډېر زیاده راکې ریډنګ لپاره، او پاپا دا ویل چې اوس کې دې شي ډېر زر پاپا د نیوز پیپر راکون شروع کی، اور دې علاوه چې دې پاپا ویل چې پاپا سهار اول فجر ته پاسي اور بیا 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 نو دشي او بیا ماشام بیا چې دې بیا سهار ټایم کې ورته یو پیرامیډیک راشي ټوایس ا ویک، نو هغه هی چک کی اور بیا نه پسته ناشته کوي. نو ما پاپا نه ته پوسو کول چې پاپا تاسو ناشته کې څه کوي څه کوي. نو پاپا وایي چې آملیټ اور پراٹھا، نو خو لیکن نن سبا هغه یو غاړه خراب وه نو ورته بوائلډ ایگ اور ٹوسٹ راغی. نو اوس دا ماته نه پته چې دا چای سومه جوابونه راکول، نو دا سومره جنوین وو یا سومره لکه آی ورته ویلی وو چې دا داسې وایا، بیکاز بیکاز اوبویسلی پاپا لکه کلاوې خبرې نه شو کولی، بیکاز هغه دوه خلک هم چې دی هلته کښېناست وو اور پرابلی میټنګ ریکارډیډ هم وو اور یو موږ پښتو کښې هم خبرې نه شو کولی.
د پاکستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2019 کال په کلنی راپور کې ویلي چې په زور د خلکو غیبول د دې ملک د بشري حقوقو پر تاریخ یو تور داغ دی. د ادارې ویلي چې په ځینو ځایونو کې خلک په ښکاره د امنیتي ځواکونو لخوا پورته کړل شي خو بیا یې درک ونه لګي. د ځینو کسانو په ځانګړي ډول د بلوچانو خو تر غیبېدو وروسته خراب شوي مړي هم موندل شوي دي. د پاکستان پوځ په انفرادي کیسونو خبرې نه کوي، خو په بېلابېلو وختونو کې یې ویاندانو دې تورونو د جواب په ورکولو سره ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. د غیب کړو شو کسانو په اړه د پاکستاني حکومت د تحقیقاتو دا کمیشن د عدالت په حکم جوړ شوی او دوه غړي لري. د دې کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړو شو شمیرو تر مخه د اکتوبر تر 1 پورې ورسره 4,801 غیب کړو شو کسانو نمونه ثبت شوي چې په دوی کې یې د 4,948 کسانو کیسونه حل او ډیری عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو د دې کمیشن رجسټرار پرویز احمد د نومبر په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د ادریس خټک پر غیبېدو نه دی خبر.
چې څوک غیب شي نو کورنۍ یې یو فارم ډکوي، بیا یې موږ امنیتي ادارو ته لیږو. د ټولو تحقیقاتي رپورټونو په رڼا کې معلوموو چې کوم غیب کړل شوی کس په کوم ځای کې کومې امنیتي ادارې سره دی. د ادریس خټک کیس موږ سره نشته. که په هغه مقدمه روانه وي نو معنی دا ده چې د هغه درک لګېدلی، نو په داسې حالت کې زموږ کار هسې هم ختم شي.
خو د ادریس خټک د کورنۍ مبارزه لا هم ختمه نه ده. د هغه لور تالیا خټک وایي تر هغې به خپل آواز پورته کولو او قانوني کوششونو ته دوام ورکوي تر څو یې چې پلار کور ته راغلی نه وي.
او اوس وخت شوی دی د هفتوارې خپرونې د کرښې په غاړه. د کرخې په غاړه دا خبرونه تاسو یو وار نیخ په نیغه اورېدلې، دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه دی شاهین بنیرې.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه،
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه. اونې کې پرزونې اوریدونکو، د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو د سوری د لاندې د برداشت یعنی زغم نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دې ورځې پریکړه په 1995 په 14 نومبر باندې یونیسکو کوم چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور سازمان دی غی یو اعلامیه خپل کړی وو. په دغه اعلامیه کې ویلی وو چې برداشت چې دی دا بنیادی طور چې کوم د دنیا رنگارنګی دا د کلتورونو د انسانانو او د غی د اظهار هغه ته احترام ورکول دي. خوشحالی جوڑی کی کلچے انسانان دیو بل احترام کی د جنگونو مخ نیول کیگی د تشدد مخ نیول کیگی. موږ دغه ورځ په تناظر کې خپل وطن ته کتن کو خپل ټولنې ته ګورو چې زمونږ د ټولنې سم مسلې دي د برداشت پاواله زمونږ د رویو پاواله یا کده غلط تشدد دین د تشدد ولې دې د بحران نه د وترل لار سکی دي. شي په دغه موضوع به خبرې کو. ما سره په دې خبرونه کې د پښتو نوموړی لیکوال او د پښتنو د کلتور د چارو په نورلمین یوسفزی صاحب برخه اخلي. نورلمین صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر؟ ډیر مهرباني جی. ډیر خوشاله اوسې د خبرونه کې. جی ما سره د روحي رنزونو متخصص یعنی سپیشلیست او ورسره د پښتو جبې له خیر نوموړی لیکوال هم دی ډاکټر حیدر علي همدرد یوسفزی صاحب برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر؟ جمیل چترالی صاحب سره هم خبرې کوو. خو زبړومبه باس شروع د نورلمین یوسف صاحب نو کوم. نورلمین صاحب کولمبی رات لګدا وای چې داسې ورځو مانزل څه اهمیت لري لکه دې خبرو ته تاسو څنګه ګورئ؟
تاسو ګورئ د کال دا ټول ورځې چې دینو دا تقسیم شوی دي په مانزل شي
او جی
او د پنسانی ټولنه کې د هر یو ورځ خپل اهمیت ته کاغه د مور رز دا کد پلار رز دا او د امن رز دا د غم او د برداشت دا رز منزل خصوصا په خصوصي توګه په دې پړاو کې چې ټول دنیا تاسو ګورئ نو د یو خاص قسمه د رویو د شدت په غیګه کې دا قانون چې دینو په قانون باندې ورزي او د یو بل د رائے اختلاف څوک نه زغمي نه برداشت کوي. پکار خدا دې چې انسانان خدای پاک دل د بیان توان ورکړي دي او دته د باندې داس پادل هم د چتالما وغل محل بیان چتالما د بیان توان درکړي دي. پکار دې چې د یو بل سره مکالمه کوي د یو بل اختلاف رائے هم غمی او د یو بل سره په دلیل باندې په برهان باندې خبره کوي. نن چې سره پوهه سره د علم او سره د دا چې دنیا ځان ته مهذب دنیا وایي نو ډیر زیات تشددوم سی واشه دې انتیا پسندیم سی واشه او د زغم او د برداشت چې کوم تور پکار دې چې د نن انسان کې پکار دې نو هغه نشته.
ډاکټر صاحب څنګه چې نور لمین سبزی سه اشاره وکړه او خبره وکړه ډېر مهم نکتې او چته کړې. مونږ چې خپل ټول نه کې ګورو ماشومان سره د تشدد پیخي په غیر جنسي زور او تشدد پیخي مخ ترازی د عزت او د ناموس په نوم د خزو وجنه دا زمونږ په میډیا کې هر ورځ دارا پرونه خبريږي. د دې نفسيات د ادم برداشت چې مونږ خبره کوو د دې شاته د دې چې کوم نفسیاتي وجوهات پیغه سکی دي
څنګه چې تاسو وایي چې په ماشوموالي کې یا مطلب د هغه ته روحاني ستونزې پیدا کیږي یا الته کې برداشت ختمیږي نو د نړۍ سمره چې هم ارواپوهان دي یا سایکالوجیست دي په هغه کې یو ډېر مشهور نوم د ایرکسن دی. ایرکسن ماډل چې دی هغه په ټوله دنیا کې سټډي کیږي نو هغه هلته کې دا خبره کوي چې شخصیت سازي کې کیږي نو که داسې بروکن فیملی وي یا ماتې کورنۍ وي چې هلته کې د خاوند او د ښځې د یو بل په منځ کې جنگ وي یا د کور د نورو وګړو په منځ کې نو دغه اثر چې دی هغه ټوله هغه ماشوم چې کم د دغه شخصیت سازي یا د دغه تیتو شعور یا لاشعور چې جوړیږي چې دا پراتلون کې وختونه کې د دغه شخصیت یو برخه وي نو هغه ډیر زیات اغیزمن کیږي. کله چې ټولنه کې یا د کور کې یعنی د کور نه شروع کیږي دا خبره او دا چې موږ په سلاټ شو بیا محله بیا ټولنه بیا وطن بیا د ټولنې لړۍ نو په دغه حواله سره چې یو شمیر نفسیاتي ستونزې لکه په راتلون کې وختونه کې دغه ماشومان چې کوم دغه ټولنو نه پیدا شي په دې کې کنډکټ ډیس آرډر روستو چې دار وي شي یا پرسنالټی ډیس آرډر یا انټي سوشل پرسنالټی دا خلک کې هم دغه نه پیدا کیږي نو که دغه ماحول په خپل حالت کې مور او پلار د دې خبرې احساس وکړي چې څنګه هغه شخصیت سازي کول دي د ماشوم ځکه چې دا مور او پلار کې د کور هغه د خاندانی یونټ هغه لولنې اکایدا که په دغه کې د غزغم شروع شو نو دغه ځخم چې دی به د ماشوم چې دا به راتلونکي وختونو کې د دې ټولنې یو وګړي په حیثیت باندې وي هغه خو هم دغه شیزونه چې دی کاپي کوي ځکه چې مور او پلار د هغه لپاره آیډیل وي.
یقینا نور لمین سب یو وخت چې زمونږ وته د پښتو دور وی یا موته د پښتون ولې دور وی باغه وخت کې مونږ انسانانو زمونږ مسلې په منځ کې راتلې د برداشت او د عدم برداشت خبرې راتلې خداغي د ریزولوشن د پاره دغه د حواری د پاره مونږ سره یو میکانیزم مونږ سره پښتون ولې وا جرګه وا زمونږ سره مرکه وا زمونږ سره مکالمه وا خبرې ترې وی اوس په دا نوی دور کې چې مونږ په دا نوی نیشن سټیټ کې اوسېږو بیا چې دی قانوني ادارې هم دومره زورورې نه دي کمزوري دي او بیا زمونږ ټولنه د جنگ نه د بېقرارۍ نه او د بېروزګارۍ نه تیریږي د غربت نه تیریږي په داسې حال کې څه صورت حال دی دا بحران چې کوم را مخې ته دی د دې نه د وتو بیا لارې څه دي مونږ د کوم داسې قدرونو له وده ورکول دي چې د هغې په زور باندې مونږه د دې تیرو نه بهر شو
یو خدا د شاهین صاحب چې تاسو څنګه خبره وکړه چې زمونږ کوم روایتي ژوند دو کله چې د یو کام د داسې حالاتو نه تیریږي لکه څه ته چې مونږ په انګریزي کې تاسو ورته ترانزیشنل پیریډ ویل شي په داسې حالاتو کې چې د نیم قبایلي او نیم تمدني دور نه تیریږي لکه مونږ چې تیریږي بیا په دې کې چې په دغه انجینیر ټایپ لکه د خلکو ویسټ ډریس انډرس وي د خلکو په خپل مقصدونه وي د هغې لپاره په دې کې تشدد پیدا کوي هم او بیا پاره باندې کاروبار کیږي لکه جنگی منډه هم جوړ شي په وطن کې په داسې حالاتو کې چې خلک بے سواد وي تعلیم او رڼا پکې کم وي او د خپل روایت مات شي لکه څنګه چې زمونږ جرګه وا چې زمونږ یو ډیسپیوټ ریزولوشن باډي وا زمونږ تنازعا وا رون کې اداره وا اوس په حالاتو کې چې کله یو کام د داسې حالاتو سره مخ شي نو دا د مخاله چې دغه کام لپاره د ټولو نه د انساني تاریخ د ټولو نه بدترین دور وي کوم نه چې موږ دی وخت تیری وو او دې کې د ټولو نه افیکټډ طبقه چې د ټولو نه متاثر طبقه د دې ځوانان وي اوس دا و چې زمونږ کوم روایتي ژوند په هغه کې خو موږ سره مشر کشر موږ سره جرګه مرکه دا موږ سره وا اوس چې کله زمونږ هغه روایتي ژوند ماتې دو سره مخ شه زمونږ قدرونه د چکې دو او د ماتې دو د عمل نه تیریږي په داسې حالاتو کې چې اوس زمونږ بچي سکول تم زی جماعت تم زی کالج تم زی پونتون تم زی او بازار تم زی په داسې حالاتو کې یو ستونزه دار پیښه شو چې زمونږ دا بچي چې کوم دی په کور کې یو سړی دی هغه تر دې نو هغه تبلیغي دی نو هغه د دې بچو نه زمونږ اوس هم لا جاینټ فیملی سیستم دا موږ لا اوس هم اکثر خلک پښتانه یو ځای کورونو کې اوسو نو چې کوم تر تبلیغي دی نو هغه د بچو نه تبلیغي جوړي کوم لیبرل دی نو هغه لیبرل جوړي چې پلار چې دی نو د هغه خواړو سرول نشته په دې پښتانه ټولنه کې نو بیا چې دې سکول ته لاړ شي نو د هغه د اسلامیات استاد وته وایي چې کته به ګورې او د پردو خلکو لباس بانا چې نو پی ټی آی وته جنګې واچوي وایي سینه راوباسه نیغ نیغ به ځي د دې قسمه بیا دا چلته وته استاد وایي چې غوږونه ونیسه د هغې عزت نفس هم مجروع کېږي په داسې حالاتو کې چې دی د جومات استاد پله چې دی نو بل شان تشدد کوي چې دا به ته د ثواب دپاره زده کوي نو خامخا به زده کوي که هغه عربي وي او هغه په ګران زده کوي نه ورځي والا ګوټه لګول وي نو په داسې حالاتو کې چې ماشوم د دې پروسس نه تیریږي او بیا په نصابونو کې هغه ته هم تشدد خول شي د جنگونو او د جګړو واقعیات ورته ویل شي نو هغه چې پوهنتون ته ځي نو هغه باقاعده دغه نصاب او د دې تربیت په رڼا کې یو ابن نارمل ماشوم وي په داسې حالاتو کې درې سټیک هولډر دي یو والدین دي یو استادان دي او ریاست دی ریاست خو خپله ذمواري نه پوره کوي خو زما خیال دی چې استاد او والدین پلار مور پلار هم استادان دي او دا استاد هم استاد دی دوی ته ضرورت دی زمونږ مشرانو ته چې مونږ د خپلو بچو سره او د خپلو بیبیانو سره یو نوی عمراني معاهده وکړو
ډاکټر صاحب تر اعظم ډاکټر صاحب په دې وطن کې جګړه تیره شوه په دې کې بېقراری تیره شوه زمونږ په لکونو خلک بے کور شو دغلته د خلکو نه مطلب دا دی چې د تشدد داسې پیښې وشو چې هغه سړی بیانولی نشي یعنی اوس هم نشي بیانولی د دې خو به خامخا زمونږ د خلکو په نفسیاتو د هغې په زړونو ذهنونو باندې اثر پرېوتي تاسو له چې کوم رنځوران راځي کوم خلک راځي د مشورې دپاره کوم رنځونه یې په دې وطن کې د خلکو په ذهن په حواله د هغې د نفسیاتو په حواله
شاین صاحب داسې ده چې په تېرو مطلب د موږ خو ته شل کاله به زه نه یم بلکې زه به دا وایم چې پنځه څلوېښت کالو نه چې دی کوم دغه ناورین چې د پښتون په وطن باندې نازل کړی شوی دی یا جوړ کړی شوی دی د هغې په نتیجه کې یو شمېر نفسیاتي ستونزې چې دي هغه مخې ته راغلي دي او په دغه نفسیاتي ستونزو کې لکه چې موږ په اسانو کدو کې وویل چې دا اورېدونکي په دې خبره باندې پوه شي نو په هغې کې چې یو دی هغه ډپرېشن دی ډپرېشن یعنی د ډپرېشن کې داسې وي چې د ژوند مطلب د سړي هغه د ژوند کولو شوق ختم شي هغه کار نشي کولی د هغه د خپل نا امیدي مایوسي او د دې سره مخ وي او د هغې داسي او بل یو اهم خبره چې هغه خلک ډیر نه محسوسې ایون دمنګ سچې ته سند محسوسې په بل شکل باندې چې تشدد مطلب دې کله چې تشدد راځي نو تشدد چې نور تشدد دیږي او دغه تشدد چې هغه په ټولنو کې په دیخه وګړو کې هم دی دغه د غوسه غوسه چې مطلب دې دا یو سایکوټیک یا د لیونتوب یو سیمټم دی او هغه په خلکو کې بيخي دومره زیاته شوی دی چې لاغې تاسو اندازه نشئ کولای او په دې باندې خلک نه ګرمو بلکې دا د دې حالاتو د دې جنگونو د دې ماشي او د انصافي او د دې پیداوار دی.
ها نورلمین صاحب زمونږ په روزانه ژوند کې زمونږ په روزمره ژوند کې زمونږ په کورونو کې زمونږ په لارو کوڅو کې بیا مونږ د خزو سره خپل سلوک ته وګورو یا زمنګا چې کوم د رویو تشدد دی چې نه سړی به اول ډوډۍ خوري چې دغې نه پاتې شي به به خزي خوري که فیصله کیږي هغه بټول سړی کوي د خزو سره به هیڅ مشوره نه کیږي ځکه چې هغه کمزوري دی هغه ناقص العقل دی. دا دی باندې سره لږ خبره وکړي چې دا مرض یا دا رنز په موږ کې د کوم رانوتې دی او د دې مطلب کدا د سین بیا خو زمنګ ټولنه پرمختیا ته رڼا طرف ته نشي تللی.
دا څنګه شاین سیف چې ارا قبایلی سماج کے اوپ جاگیردارانہ نظام کے زنی خامے ہوں یا زنی خوبے ہوں گی کو کامونا آگا جوندی کامونا ہی چاہیے تو معروضی حالات و تقاضو تا غختن و توغوری وغیرہ سرا روان شی جن دنن غختن او دنن تقاضا دادا چی لکا زما پکور کی مثلا زما دا جوند ملگری دا زما بی بی اس کا زما دا آگا بی بی سرا دوستی نشتے زما دا آغا بی بی لزد آغی عزت نفس مجروح کوم آغی تا سپک گورم آغی تا چیدنو دا آغی مور او پلار سپک کوم دا آغی پا مخی پا آغی بانده وربل تشددم کوم دا لاس و دخپو تشدد سرا سرا دا آغی دخلی تشدد پیم کوم او دا دا رزق دا تشددم ده نو دا جوان تی رولو چی آغا پا پخپل اخو خانا زما زبد آغی سا جوان تی روم و دا سی حالاتو کی بعد آغی کی نفرت پیدا کی زما خلاف او نفرت کی دنو دا مزاحمت پیدا کی آغا باز در کی بنیتی او مزاحمت پیدا کی نو آغا مزاحمت پستا بچو تا منتقل کی کچرے دے مور سر زیادتی کی گنو دادی معشوم کم رسی دنن تقاضا دادا دنن غفتنا دادا چی منگ دخل بی بی سرا ملگرتیام جوڑکو او داغی تاسو بہو گو رئی دن پروفیسران دی ڈاکٹران دی سوک ماہر نفسیات دی سوک زمون پشان شاعران دی باندی دای ټول تکې نو دا پښتانه د کوم پیسې ته دای له سوګند ورکه چې په دای کې کم یو کس په میاش کوم چرته بيبي ځان سره پکټ کې کېنول دا لنګ ته دې کېنې خیر د سر ته نه او دای ورته ویلې چې هرڅه تا زمانه ته ګیلشته په دې میاش کې داسې حرکت ما کړې چې تا ته درد درسېدلې
موږ
چې دې بيبيانو سره خبرې کوو چې په هغه ډوډۍ په هغه مالګه دې ډیره کړه چيني دې کم کړه مطلب دا چې دې سره موږ لکه د زناور په شان الانګې زمونږ په دې کائنات کې یو ملګری دا راکنه
ټیک وای
نو
دا ایمیجز چې زمونږ بچی نی زمونږ د ځوان کول پټویانو باندې د تشدد د بمی چودنو ورسره بیا داسې خلک چې هغه د نفرت تبلیغات کوي یا په ټولنه کې په لارو کوڅه کې جګړه یې په خپل کور کلی کې څنګه چې مونږ دا خبرې وکړې خو کله چې مونږ په ځانګړي طور د میډیا خبره کوو د نن چې کوم سبا سوشل میډیا دا ټلویژن دی ریډیو دی په دې د تشدد تبلیغات کیږي دی زمونږ ټولنه د کومو ننګونو سره د کومو چیلنجونو سره مخ کړی ده.
نو ملکی زد ډیر په ماجرت سره د نورې ځای خبرې سره لږ باندې اختلاف پدې کې کوم هم د استاد سوال تر ازما ریاست خپلې ذمہاري نه پوره کوي نه ریاست خپلې ذمہاري پوره کوي کله کله داسې وی چې ځینې ریاستونه یا د هغه جوړېدل یا د هغه قائم پاتې کېدل لپاره دا شیزونه ضروری وي مطلب دې هغه دا غواړي چې یو پرتشدد یو سینټیمنټل یو ایموشنل هجوم دی وي چې هغه کې سوچ نه وي په هغه کې تنقیدی شعور نه وي نو دا هغه سره به دا شیزونه چې دی هغه په پروموټ کېږي لکه تر ډېر وخت پورې موږ دا خبره کوله او موږ پوه شو بیا چېر دا ټول تشدد چې دا د کوم اسلامي مدرسې چې دی هغه چې کوم په مسلک په بنیاد باندې دی تشدد دا غزینه پیدا کیږي او بیا موږ د خپل سترګو باندې ولیدل په کال 2014 پرلس کې چې ولی خان یونیورسيټي کې دا هغه په مرمرین پرش باندې چې یو کس چې دی د یونیورسيټي سټوډنټانو چې هغه لکه ډېر های کوالیفایډ او دا ته ویل شو د بی اس او د ایم فل او د هغه سټوډنټانو په کومه طریقه باندې هغه واجو او په دغه وخت کې ډیرو خلکو دا وی چې یاره په دې قوم باندې د لعنت یا د قوم چې په دې کې تشدد دی هیڅ هم په دې خبره نه کوله چې دغلت کې د ریاست ذمہ داری سده یا ریاست خپل ذمہواری په څه طریقه باندې پوره کوي. خو خبره دا ده چې دا خبره په استادانو باندې څنګه ټیک شي، یا آیا دا استاد چې دی د دې ټولنې برخه نه ده؟ دا هم د دې ټولنې نه پیدا شوی دی کنه؟ کاش چې موږ سره ټول استادان د نور الامین صاحب په شانتي وي. مزاحمت په شکل کې، په هر شکل کې چی وی، اگر ریاست ته د خپل ذمہوارو هغه احساس ورکول دي چې د خپل ذمہواری چې په کومه طریقه پوره کړي، دا ډېری غلطي دي.
نور امین صاحب، د عباس وړاندې بوزو د نصاب خبره کوو، بیا چې ډاکټر صاحب کوم یو مهم نقطه او چته کړه د مزاحمت، چیرې تاسو وی چې ریاست خپل کردار نه ادا کوي، هغه هغه خبره ډاکټر صاحب په بل یو انداز وکړه، ځکه چې د ریاست مقاصد چونکې بدل دي،
بلکې صحیح د مصاری سره هغه وتړو.
خاجي نو هغه چې دغه په دې باندې خبره وکړه، اوس په دې صورت حال کې مونږ خو ژوند تیرول دي په دې نړۍ کې، زمونږ بچو له زمونږ نستونو له ژوند تیرول دي، آیا مونږ ته د یو اصلاحي تحریک ضرورت شته د ټولنیزه کچه باندې؟ او کشتا دغه تحریک د شروع کولو د پاره یا د دې د پیغام خورولو د پاره الډي د مخکنه سکار روان دی او کنه؟ تر اوسه مونږ به غور یو.
زما خیال چې دی وخت کوم سره اس قسم، بلکې زه غړم چې مونږ سره پښتون انټیلیجنس یم نشته، لکه یو داسې مرکز زمونږ نشته چې لکه ایوند شاعران او دیبان هم یو مرکزی ټولنه نشته چې د پښتنو کم ایشوز دی پاره باندې راجم شي او پاره خبرو کې د کام په ایشوز باندې مونږ سره نشته. یو داسې وی چې دا کم ایشوز چې دی تنازع، یو دادی یو مسلې وی، یو د دې سایکو تھراپی، یو د دې ایشوز اډریس کول وی. نو زما خیال دی چې مونږه د ادیبان شاعران په سایکو تھراپی کې خپل کردار ادا کول شي. استادان چې دی ګوره د روس یو فلسفي له وی سوکراغ دل او ورته وی چې را مارکیټ تباشه منډای، هغه وی خیر دی، دی وته سیاست تباشه وی خیر دی. وګوره یو استاد وی دې تباهه یې ته نه جوړ شوی، نو بیا امکان شته چې دا ټولنه سم شي. زما خیال دی چې استاد چې دی د رول ډیر قریبی او ډیر اهم دی. استادان چې اوس سور دي، هغه د سکول دي که د کالج دي، زه ته دا درخواست کوم که د پوهنتونونو دي چې هغه چې دی د هغه پیشه پیغمبري پیشه ده، او دی د دې ټولنې نه د تشدد ختمولو او په دې ټولنه کې د مینې محبت د خورولو د هغه ډیر لوی اهم او کریدي کردار دی.
کوم سره ډاکټر جمیل چترالی صاحب دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر، دوی دواړو عمدا خبره کوله چې د برداشت آغاز د مکالمې نه کیږي، د ډایلاګ نه کیږي، د خبرو نه کیږي. خبرې ضروری دي، نو په خبرو به خبرې هواریږي. زمونږ په پوهنتونونو کې د مکالمې، د ډسکشن، د ډیبیټ څه صورت حال دی؟
یونیورسٹیز کی بنیادی طور پر تخلیق عمل کی
گئی،
یعنی دا مکالمی تخلیق الگ کی گئی چھ کلا دا سوچ آزادی بھی آؤ چھ دا سوچ آزادی پا کلاس روم کی نبی، یعنی دا تربیت پا مرکز کی نبی، نواب اپیا پا کم دیکھی بھی دا یو امیدہ دا پاکستان موجودہ شکل کی چھ کم دا مکالمی زیر یعنی پوہنتونوں نے کی چلتا چھ با دا سوچ تخلیق کی گئی التا چې خبر کړی په کلاس روم کې کوي چې په خپل آفس کې کوي او کنا په سیمینار او ورکشاپس کې کوي، نو بلا شی فلټرز لګېدلې دي. چرته د غدارې فلټرز لګېدلې دي، چرته د تکفیریت فلټر لګېدلې دي، نو په داسې کې بیا تخلیق ګران شي. دا یو عمل دی چې په پاکستان کې د تیرو څلویښتو پنځوسو کالو کې شوی دی. اوس هغه پیک ته رسېدلی دی چې ته د تخلیق لپاره چې کوم ډایورسټی ده، کوم چې د هغې کې پلورلزم دی چې هر سړی د خپل ځمکې آواز اوچت کړي او هغه کاونټر شي، په هغې باندې متضاد رایې راشي، نو د هغې نه به یو سنتیسز راوځي، د هغې نه به یو تخلیقي عمل نه به تیریږي او یو مکالمه یا یو 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 نظریه و مخې ته راځي. دی حوالی سره یونیورسټیانې هم د معاشري د نور اړخونو په شان د یو کرایسس ښکار دي، او زما خیال دی دا یو حقیقت دی چې ټول ژوند مني.
زه ډاکټر حیدر علی صاحب ترزم، ډاکټر صاحب تاسو د مزاحمت خبره وکړه، هغه مزاحمت پرم نه مزاحمت، هغه مزاحمت چې پاد می تشدد ولاړی، او کوم چې ډاکټر جمیل چترالی صاحب پوینټ اوچت کړي چې کریټیویټی تخلیق، زمونږ د دې ټولنې کې کوم بحران دی یا کومې پالیسۍ دي، د دې خلاف د پښتنو چې کوم مزاحمت دی، آیا هغه تعمیری دی، هغه تخلیقي دی تر اوسه پورې کنه؟ څنګه وته ګورئ تاسو؟
شاهین صاحب، داسې ده چې موږ په په یو براډ پرسپیکټیو باندې چې موږ خبره وکړو کله څنګه چې محترم استاد جمیل چترالی صاحب خبره وکړه د پوهنتونونو په حساب باندې یا په دې باندې نو هلته چې موږ په دغه حساب باندې چې دی ګورو چې تخلیق هلته نه کېږي که نه کېږي لکه اوس مطلب دی ډېره ریسنټ واقع ده یو هفتې مخکې چې په اسلامي کالج پوهنتون کې چې دی جنکۍ کم طالبات چې دي یا ښځینه کم زده کوونکي چې دي عادي راوتلي او یو په یو شکل کې چې دی د هغې هغه مزاحمت او ټوله نړۍ چې دی هغه ولي د هغه خور هم شو خو آیا د دې د دغه عمل لپاره مطلب د موږ په پوهنتونونو یا د پوهنتونونو چې تخلیقي عمل یو غټ دی خو په پوهنتونونو کې آیا هغه شانتي کار چې دی هغه کېږي که نه کېږي دا ډېر مهم سوال دی یا موږ په پوهنتونونو کې ګورو چې موږ کله لکه ماشوم داخلېږي یا هلک داخلېږي جنۍ داخلېږي نو هغې نه یو دغه سائن کېږي یو سټام پیپر چې ته به په یو قسمه سیاسي هغه کې چې دی برخه نه اخلي په راتلونکي شکل کې موږ ګورو چې هلته کې یعنی دا طالب علمان چې دي په پوهنتونونو کې دا خو د یونیورسټي د ټول غټ سټیک هولډر دی که نه نو آیا چې ته په سیاست په صحیح سیاست ته نه پرېږدې مطلب چې ته تخلیق ته نه پرېږدې نو آیا ټول په سنډیکیټ کې ځای ورکې ټول په هغه بورډ آف سټډیز یا په هغې کې ځای ورکې په هغې کې هم نه ورکې ته د هغه سیاسي رول بېخي هلته کې نه منې چې یو غټ سټیک هولډر دی نو هغې غواړي په دغه طریقه باندې چې داسې یو ریبورټ پیدا کړي یا ما چې څنګه په خبرو په شروع کې وویل چې یو سینټیمنټل یو ایموشنل یو ډېر روان او هجوم مذہب ہر سب سرتیا نو ضرورت دے خبر ہی دے چاہ محترم استاذان یا مطلب سیاسی کچھ باندھی تو دے خبر ہی سنگ سیونٹیز نمک کی یونیورسٹیوں کی چلے په سیاست باندې پابندي لکه دغه 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 د څوک نه وځي ته به تبلیغ کوي نه تا نه سټیم پیپر واخلي یا ته به دانه کې یا ته به کرکټ نه کې یا ته به دانه کې خو تا ته به دا به نه خامہ خاصي
چې ته به سیاست کوي نه
دغه خبره ده د دې په شابه دي صرف هم دغه خبره ده چې دا خلک یعنی دغه طالب علمان چې دا په دې کې هغه تنقیدی شعور پیدا نشي دی خپل تاسو نه کړی شي دی خپل دغه نه کړی شي او زګنا ما چې د دې په خلاف هغه आवाज دی لکه دا یو ډیره لوی خبره ده چې د سیمه کالج په ونتون په داسې ریسپیکټیو سوسایټي کې چالتای یا بایا چې دا هغه د یونیفارم باکې ده برخه هم ده هلته کې چې دا فیمل سټوډنټان یې راپاسي او आवाज کوي او خبره کوي دا دا یو ډیر ښه ساين دی او په کار کې موږ ټول دا سپورټ هم کوو
زه ډیره مننه کوم ډاکټر حیدر علي همدرد یوسفزی صاحب تاسو وخت وستو موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته تاسو ډیره ډیره مننه ډیره مننه جی زه دا اوریدونکو ډیره مننه کوم چې دغه خبرونه کرا سره ملګری مونږ خبرې کولې په برداشت باندې د برداشت نړیواله ورځ هر کال په 14 نومبر نمانځل کیږي په دغه تناظر کې د خپل ټولنې او د خپل اولس د ستونزو خبرې کولې تاسو ډیره ډیره مننه کوم هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ
سفر کم کنا یو خلے ران مخ کے دے رہا برے کم کنا دمنے پ مذہب دے ہم سفر کم کنا ہم سفر کم کنا رہا برے کم کنا ہم سفر کم کنا رہا برے کم کنا دمنے پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کنا
یوسف اسی خبر کم کنا ہم سفر کم کنا راہ پر کم کنا ہم سفر کم کنا راہ پر کم کنا دمنے پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کے دے راہ پر کم کنا
Thank you.